افغان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو په مکړی لانډو خبرونه ده. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوي ویلي هواد به د ایران هوایی بریت ته جواب ورکړي. هغه د دوشنبه په نوښته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران بریت جواب لري، خو وینه ویل چې څه وخت او څه ډول جواب به ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران له حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حمل تبه پات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر اسرائیل او د ایران د روسي بریډ وروسته په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوي. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د ویسانګ د پرانستو خبر ورکړی دی. عادي روختون کې زیګنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د خزینه روغتیا پالانو لخوا ترسره کیږي. او په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 900 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له 13 ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسل نر سلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم له ورکړې دوه کاله تیر شول، نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس ل رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه سوي دغه د تریاکو کښ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دراتګه سره 95% د خارجيانو د امارو دروي څخه د طالبانو د امارو دروي موږ خبرې کوو چې 95% کم سوي دي. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم من هسته وزغري من هسته وزمدار چې په افغانستان کې بعد دغه د غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکول سي 50 دوی وګورئ چې 95% دي کم کې نو 95% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاک په کښت په منځګړو کې زمونه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشئی موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده، په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلی؟
زه خو په دې اثر وایم چې نړیوالو په دې ارتباط باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د امارو دوی څخه پر زراعت باندې ولاړ دی، او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کتاب یې خېل لوی رقم دی، او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېر لوی ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښته دی زده په بل ځای کې مؤثره دی. او ته چې 95% د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت کې. په دغه وخت کې چې په شل کال په دېرش کال کې د تریاک د افغانستان او خپل اوج ته ورسېد، دا باید تدریجي راکم شي. د نس کې درج په یو کال دوه کال کې 95% او 100% دا کم شي. دا د خلکو اقتصادي رښتیا دې سره تړلی شي. دا د گرفت سدود ټول په دې باندې سوید. اته په ډیرو مراتب کې دا د بشوز ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی، دا باید د دې سره باید ډیر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وشي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي نیورکی وعده کوي، خو دا غیر ځای دی چې باید دوی مصارف وکړي، دا په دې سره دوی ور سیاسي برخورد کوي. دغه 50% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امار تر لویه سره 50% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومکو په لحاظ باندې. دغه پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه، د کوي غوندې دا پیسې راځي افغانستان، درې مصرفېږي، خو موږ وینو په سترګو یې وینو چې هغه مصرفېږي. دا ډېرې پیسې دي که دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعیا مجبور دي هغو ته ورکړه چې دغه مسله حل کېږي، یوه ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دي سوی، نه نړیوالو به دې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي په دې ارڅه کې سره کومک شو یو لاسو هغه کسان چې واقعیا ضرورت ورته لري او ژوند ته اړتیا لري دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب، طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته، دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو، په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه وو او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک کې په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي، د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول، دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته وایم، زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جینو پریس د پختې فابریکا وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې هم یې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارجته نه تی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نه تلل، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو وار تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهانی دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته. د دوی اخلاقي وظیفه ده دغه په شومو پدیده چې مخنیوی وسي
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آماده کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمی نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهېږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي، هغه چې په سره اعلان وکړي، هغه امریکایي په 15-16 دی د عقرب د تیر کال کانفرنس وو، په دغه کې په کانتیننتال کې زلته ومه، او ولته ماوین د سرمنشي ملال متحد څوک ولته راغلی او به ته قصې وکړي چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه ماوین د سرمنشي م افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخون سره ولید او هلته د چې واده راکړه چې زه دا صفر ته رسو مونږ آسان وایي موږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي. ایران پاتو څه چې رښتیا مونږ موږ به څه غوښته چې څومره مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي، اما دوی ډېر په اسانه طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوره دا 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وي کې د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه شي پاتې دی هغه مځکه ده ولسته دوی باید د افغان ولس سره تعامل وکړي، افغان ولس سره دې مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
رفیق صاحب د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجود دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبه دي، که مځکه وسیږي هم کښت کېږي چې اوبه هم وسیږي کښت کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ و د ټول شام مد نظر نیولي، عیني شرایط مد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا مو به غواړي او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو اوبه ډېرې غواړي، په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي، په دې کې هر څومره ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتې هغه دا دی د تېرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی، زموږ عنعنوي کښتونه یې نه خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې نه خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي، د تریاکو کښت یو قسم کسان په کار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان په کار دي، د انارو دپاره بل قسم، دا کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي، په هر شکل چې مدیریت یې، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که کانونه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو جوړ شو، په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه راله کېدلې، د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي، نارونه یې نه وجود، اوبه پر کومې خوا ولاړې شي، هغه طبیعي مسیر ور پرېښي. نور د تقسیم د ابیاري قطعا د زراعت لپاره نه آماده کړی، چې هغه زیر بنا د کار هغه نه آماده کړی. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده، که په تیل راوځي، که په مصرف راوځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیقي صاحب، دغه سنتي اوبخي دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او دا افغانستان ته کفاف کوي؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي، لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دغه هم ډیر نوي شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت درلود کې او مقایسه یې کو د اوسني کښت سره؟
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بیس کې ډېر تنوع راغلی، د ډېر نوي شیان موږ زده کړي دي، په دې کې شک نشته. ولې زموږ عنعنوي کښت زموږ د باغو چې هغه انګور دي، هغه انار دي، هغه میوجات دي، په مختلفو په انځر دي، دا شیان هم ډېره وده کړې ده په افغانستان کې. او پاتې شو زموږ عنعنوي کښت کې د باغو راو دې خواته زموږ غنمو سوزبرګ چې موږ ورته وایو چې ماش او مختلف شیان حبوبات موږ کرل په دې ځکو باندې، او علي خپل موسم درلود، علي خپل پر وخت باندې کرل کېده، او د دې کسان بیخي ډېر امه په مرض پیدل، امه د اوبو په اندازه پیدل. یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي، هغه د مځکې په خاصیت باندې ټولو پوهېږي چې د مځکه څه مشکلات دي، او بل اخره د اوسني زراعت او د پخواني زراعت سره که دا موږ سره یو ځای کړو او اسانه یې کړو، د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب ارسان صاحب، هغه دا دی چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشت د زراعت لپاره، او یو آنی پروژه چې ولرو چې فلاره دغه یوه میاشت بعد دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري. کته هغه ته واده د فابریکې ورکې هغه ډېر وخت نه لري، هغه دونه طاقت نه لري. بعض ډېر انیشي اندیش کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي، چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي او بینجي دي چې په ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکي. خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ عنانوي کښتوبه دي چې میوې دي او غنم دي او دا او دا او دا دي. نو په دې خاطر باندې دا عنانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته قانع نه کړي چې راسي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه. او دا تولیدات خپل یعنې هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړیانې څوک.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ونه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب وکړه
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ندیم صاحب، دا د اوبو په برخه کې لږ په تمرکز وکړو. دا مسله مهمه ده، د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر دا څونه دی ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟ آیا د دې برخه کې کافي منابع، کافي امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوي دي تر څو دغه اوبه بالاخره مصرف شي په افغانستان کې؟
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریبا 50% از موږ زکه غرنۍ دي. نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو، د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي. او 50% اوار هم زکه ده زموږ ده. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شات کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رپیټي صاحب وویل، دا سلما بند چې جوړ شو، کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي، قطعا هغه حال بېخي جوړ نه کوي. اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. اوبه یا مثلا د کمال خان بند ته وګورئ، دا کار نه دی سوی. یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت به په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولی شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو، خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو. پاکستان سره موږ مشکل لرو، د ایران سره مشکل لرو، شمالي وادونه سره خو د آمو سند په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه. هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولی شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو، او ضعیف اقتصاد آتا د خپل د سند دا خو تحکیمات به کوله، مونږ ټول اوبه چې به سیل راله بعد به ټول مځکې به لاندې کړل، ډېرې مځکې د مزې جوړلې. دا و چې افغانستان امکانات درلودل. اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آیندې دپاره، د زراعت دپاره. واقعا پخوا موږ دا نهسي کولی، که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی، اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی. نه، نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو، کم نه و حاصل پر کم مځکه موږ هغه یو زر نه سو اتات یوم کار چې عبدالاحد مومن فضا ته ولاړې، خو مسئول د تحقیقاتي زوم مسئول د فضایي تحقیقاتو. دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مزیک نقشې او د خاور نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله مو نیولې او زراعت په برخه کې مثلا موږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یې کړ دغه د پاره ضرورت لري چې موږ دغه دقیقاتي محاسبات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کم مزیک کې سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات ورکړي مثلا پخوا موږ زعفران چې نه فکر نه کوی چې په افغانستان کې او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کې جوړ شي ګوري د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې دا شان په کار چې دیخان تقویه سی باید که تقویه نه شي خو بیچاره کری په آخر کې صفر
بله رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفاده سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر د کښت او زراعت ته
د هر نو کښت کدا زهر وی کدا تریاک وی کدا شی وی د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځ وړل یو جفا ده یو غیر عادي شی دی او ته د خبر ولست سره جفا ده هر څوک چې دا خبر نه کیمیاوي مواد چې پر مزه باندې اچول کیږي د مزه کیفیت ته منځ وړي زهریات په شر کیږي چې د چاغه کښت باندې یو سده یو چاغه کښت باندې وړي د همسایه کښت باندې چاغه تریاک نه په دمزه کې پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیوانات لپاره مشکلات پیښي د شزو د اطفال لپاره مشکلات پیښي عوارض جانبي فوق العاده ډیر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دي نو په دې خاطر باندې د کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسی دا ژغبه بدرګه کې چې دا یو ډیر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکړل شي ولې د تریاک کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرل دي او د مجبوریت پر اساس کرل دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډیر مجبوریت سره کری او اکثره چې دا کرل کیږي په کوروت نه جوړ کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیامي او هغه مومن د نفوس سره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانان د نوټ دی نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د تصمیم په وشات حواله چې هغه د دوی د کښتونو د زهریات په واسطه په کیمیاوي مواد باندې ولري
ندیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شي دی اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسې چې مثلا اورګانیک بادرنګ وی اورګانیک پامې دغه رومي وی او شي اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړې دي کیمیاوي مسایل دی او پر صحت باندې پوری چې کیمیا بته سي هغه چې په مزکه کې دوی زار و پاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابې دا چې مزکه خرابې دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر دخلکو پر ژوند تاثیر کوي دا په سل جلدی امراض رامنځته کوي یا سرطانی امراض رامنځته کوي یا حتی دا اوبه چې ترمزکی لاندې دي د مزکی لاندې اوبه ککړې یعنی دا ټول ډېر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په سره د حاصلاتو د منظر یا د کوکنارو د منظر وړلو لپاره
رفیق صاحب د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط لرو ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي ترڅو دوی بازار پیدا شي یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري
دا خبر څو اړخ لري او پر یو
خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخه په جمهوریت کې د مخه طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر 3000 ډالر پورې خرڅېږي. د تفاوت پیښې ډېر دي تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې. د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ده په جهاني مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تفیل کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم داسې ده. د 500 میلیارد ډالر یا 300 میلیارد ډالر ازمول هم تاجکستان ته نسبول دی، اشای بیا نه کولای شي، نه دا منطقه کولای شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کرش دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کرش نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده مې نهایي ستغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیانۍ پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکالي چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو بدې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
Arman bahar tasma واخلی تو رو خاول می ورین اب جی کرما زما جانان چکت می واخلی تو رو خاول می ورین اب جی